Adiós.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په پیل کې نیم ساعت خبری مجله خبریږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتو د قبلېدو په هیله د دې خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غوايي ثور دیرشمه د مې میاشتې شلمه. پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونوي شي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسي جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 اوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړل چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانی د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سیشنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. د پیښه په داسل کې سوي چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومتري لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو تر څنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل: توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل: د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کیږي. په دې خبری مجله کې چې سید قادر جلالوف تخنیکی چارې سنبالوي په خبری راپورونو کې اوري چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسی جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مو ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
د کندوز بغلان د لارې نا امنۍ خلک اندېښمن کړي.
ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوالې غلاوې او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
په بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي.
نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له یوې ساحې څخه خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. د ژوند رنګونه هم خپرو.
موږ دغه لیلامي شیان خرڅوو. د ورځې 2 دانې 3 دانې 15 دانې لسو پورې زیات نه خرڅېږي. مخکې ښه وو 40 ډیرشو پورې خرڅېده.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پرلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سپی ولا ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې هڅو یې نتیجه ورنکړه. دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلا په خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب. د ښاغلي رحماني موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس دی، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحماني اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړیو وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شویو استازیو غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یک شنبې پورې تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربېره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان پورستیو لانجو افسوس وخوت او وی ویل چې کده لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي غنی ادارې قانوني منځګړیتوب کولای شي.
چې پرون پارلمان کې پېښ ول البته بولسي جرګه کې تاسف ځای دی امید خو مدا او امید مده چې د ملت هغه استاد چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي دوی حاملین دی هغه ارزښونو دي چې ملت دی هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي نو دوی بعد مظاهره دي هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تخنیني دوره د سور پښپګم د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په څه باندې درې اونۍ کې لا هم نه ده توانېدلې چې خپل اداري پلاوی وټاکي او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
پومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر په دې ورستوي کې لانجې زیاتې سوي دي. د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندز بغلان د لارې په اوږدو کې په دې ورستوي کې ناامني زیاته سوې ده چې زیات زیان ولسی خلکو ته رسیږي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز بغلان لوی لار د شمال ختیځونو ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي. خو په دې وروستیو کلونو کې د دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکی حبیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له ډېرې مودې را په دې خوا د کندز بغلان لوی لاره له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده، ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغه لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوالو غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د اثر زیات سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګه جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني، امنیتی مشکلات غلست دی، وسلوال طالبان په دې لارو کې وزي، ډېر غټ ستونزه ده.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفی الله میری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راز پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لویو لارو د امنیت تامینولو په اړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
دا ګواښونه له سر له اوس نه نه دي، دا تقریبا له کلو راسې دا ګواښونه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش دا ده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، سو د قندز خلک د تخار او بدخشان خلک ډېر په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکولی شي.
بلخوا د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی بیا وایي چې د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
من خپل تدابیر لرو، هغه دوامداره ګزمی دي په بطه په مختلفو ساحو کې همدارنګه ثابت او سیار چک پوینټونه موږ لرو. خوشبختانه تاسو داسې کومه لویه ستونزه ما نه ده لیدلې، داسې کوم مشکل نه ده پیدا سوی چې تشویش وړي.
د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم ګڼ شمېر خلکو او موټر چلوونکو د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو موجودیت څخه شکایتونه کړي وو، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلخ کې د سمر سوځیدلي تجارتي مارکیټ هټیوال وایي چې دولت ته د زیانونو د جبران په خاطر اوږدمهالي پورونه ورکړي. د جمعې پر ورځ په دې اور لګیدنې کې خلکو ته سخت زیان اوښتی دی. مجیب رحمان حبیب زی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ګودمو چبلی بوتای پلاستیکی بوت کې
میرویس په مزار شریف کې یو لهغه سوداګرو دی چې په سمر سوداګریز مارکیټ کې د جمعې ورځې د اور لګیدنې لامل یو لک امریکایي ډالر زیان ورته وخته دی. د بوتانو او چپلیو د سوداګر وایي چې د هغه د سوداګریز توکو زیرمتون یعنی ګودم په سمر مارکیټ کې وو، خو په نامعلوم دلیل دغه مارکیټ د سوځیدو په خاطر ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. د میرویس په خبره نه یوازې ده بلکې لسګونو نورو سوداګرو هم په دغه مارکیټ کې د توکو زیرمتونونه او هټۍ لرلې. او هر یو ته لا 10000 تر یو لک ډالرو زیان وخته
د کومای بوله مې سره دیدن تقوی دومن
پاس اټیو ټول ته زیان رسیدلای دی لاند هم په زیرخانه کې دوه پړونه وو چې هغه ته هم ټول په مجموعي ډول زیان رسیدلای دی هر یو سوداګر ته لا 10000 تر یو لک ډالرو خساره رسیدلی ده دای وی چې سمر سوداګریز مارکیټ ته د غزید الله ورو دي بندیدو په دلیل د اور لګیدنې ست واکونه کونتونه در چې په موقع سره اور وژنه وکړي په بلخ کې دولتي چارواکي وایي چې په ټولي ډول په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې لامل سوداګرو ته 2 میلیون ډالر زیان رسیدلی د بلخ دی والی ویان منیر فرهاد په دیاړه اویل
90%
فدغه مارکیټ کې د سوداګرو نیوي سلانه 2 کیلو منځت للی دي په مجموعي ډول د معلوماتو پر اساس 2 میلیون ډالر ورته زیان وخته دی د اور لګیدنې له عملی زیانونو پرته څو تنه ټپیان هم کړل د بلخ تازوی روختون سر طبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې د پیښې له ځای ورته یو ټپی خزه او درې نور کسان هم ورول شوی دی د بلخ پولیسو له هم د پیښې تر مسته کېدو اصلي علت نه دی په ډاګه کړی د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د اور د مړه کولو پر مهال داغوی درې ځواکونه هم ټپیان شوي دي هغه سوداګر چې په سمر مارکیټ کې د اور لګیدنې له امله یې سوداګریز توکي له منځه تللي له دولت څخه غواړي چې ورته اوږدمهاله پورونه ورکړي تر څو وکولی شي چې د مالي ملاتړ په ترلاسه کولو سره خپل کاروبار بیا له سره پیل کړي
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یو هوایي حمله کې د 1900 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي لدې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول خبرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکو په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي پر مرستندویو مؤسسو حمله په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیل لارې وموندل شي خبرونه په لیکنه چین حمله ستراتیژیک او حمله اقتصادي پلاوه په ګنشمیر دلایل او لوسنی حالت څخه دروتلو لپاره د پاموړ انتخاب دی یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتی برخه کې ډیره کمه وه خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره زیدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي او بلدا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی
د کونړ ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې ډلې مخنیوی وکړي د موضوع تفصیل د روح الله نوري په راپور کې
د کونړ اوسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی او موږ هم نیسي او درم نیول او ایسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناو نو دا کوردر ساحه او دې ساحو ته هم بس کوشش کوي دا خپل اکمالات او قطارونه او دا هغه تنظیمي او لګي د خپل حساب قوي کوي او خود په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چیرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سر به چپې درې ته نه رسېده. یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګاونډیو سیمو اوسیدونکي د داعش له پرمختګ ویره نه لري، بلکې د اسدآباد او نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وایي
دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او غواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخ عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دره، دیګل او یو شمیر نورې درې له ولسي خلکو خالی شوي او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونه نیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سحر ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به لمنځه یوسي.
چیرته
چې داعش ته موږ د منځه وړلو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نورو وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر لمنځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څیړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یکشنبه پر ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه وویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان وویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې د عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوي رغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسلهغه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو ایستلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکوونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې په ورځ ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دي له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته میلوي، هغه څه چې ایران ني پکلاکا ردوي.
شپه جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ په خپل سیمیس کلی کلی د ولسی جرګې تهداب غلط جوړ شوی. دغه ولس به څه تمه ورڅخه ولري؟ نور محمد حقیر له هلمند لیکلی، د ولسی جرګې د پیل ورځې په شخړو او لانجو شروع شوي. دا جرګه به د ولس هیلې او باور په اوبو لاهو کړي. حکمت الله حماس له ندالی ولسوالۍ لیکلی، د ولسی جرګې جنجال د شرم وړ دی، ولسمشر باید دا مشکل حل کړي. تازه خان سمسور له ننګرهاره، د ننګرهار په ناامنیو کې دی ولایت مافیایی کړی لاس لري، چارواکي باید مخه ونیسي. عبدالحنان حنیفی د هلمند له بلان څخه لیکلي، د افغانستان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه کوي چې په را روان اختر کې وربند سره اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوم چې د روژې مبارکې په میاشت کې د جنگ څخه لاس واخلي او سوله وکړي. او عبدالواحد مدقق له لوګر په خپل سیمیز کې لیکلي، له موټر چلوونکو هیله کوي چې په عمومي سړکونو کې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي. وړمه ورځ له دې کبله دوه ماشومان په یو ټرافیکي پیښه کې شهیدان اسول. سیاسي رادیو ته واجیست. په خبرونه کې نور مطالب هم څیړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې یوې چاودنې یو ایرانی کارګر او یو افغان عسکر وژلي. د آیرلند کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په 500 نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې کسبې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې خپل شاوخوا شپېته بهرني کارګران ایستلي دي. د مصر چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بم چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د غوښتنې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد رسوایۍ له کبله د ده ایتلافي حکومت ړنګ شو. د مهمو خبرونو لنډیز مولا آزادی رادیو څخه واوریدئ، او نور خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي.
د ژوند رنگونه
زمانم سید مرزا ده آزاد کار کوم لیلام فروشی لرم.
لیلام فروشی لري ته راوړی د کوم زینای راوړی او چیرته خرڅ
مګ نو دلته اخلو د کراچۍ نم راو بیرل ته نور کاغذ تجاران دی مګ د غوینه اخلو ویش نم راوړو جالې دی د شیان دی
پرته ل جالې او څه دلته خرڅوي
دلته مګ د لیلامی شان خرڅو کمی سونه دی دغه جاکټ دغه شیان دی
سم درته تمامي کی د سپاستا بوجي راوړی کنا
مګ غاټ اخلو بس غاټ او غاټ نو 2000 ام دی 3000 ام دی 1000 پورې یار
بیا څه غاټه ای پکې
غاټ خو اوس نشته دی اوس نو غو نه کوچم دا ورسته رو مخه کو 2000 3000 پات کېدل
هغه بیا څه چم راو راز وکي خرڅول
15 راز شپږ راز کې خرڅې دی اوس په یو میاش کې نه خرڅيږي
اوس دلته چې لیدل کېږي ډیرای تاسو جاکټونه هم را وډی دي اوس خو هوا ګرمه شوې د څوک جاکټ نه
دا به د وډی مال دی
جاکټ یو دا کمیس پڅو
دا سلام دا یو نیم سلام دا یار الحمدلله
کله کله د سیم کېږي چې په ګاټ کې تاسو ته زنده سي خراب تو کیم برابر شي کنه
و دا خو پټ مال دی نو معلوم نه دی واره خو زی باز و خراب وزي
اوس دا جالیان چې خرڅه یې تو کې اخلي نه یا
اخلي نو د ورځې دوه دانه درې دانه یا 15 دانه لاس پورې زیات نه خرڅيږي مخکې خو شلو ډیر شپورې خرڅيږي اوس خو ما نه ویم چې نه یې ارزانه شوی دي نو هغه نه ویس بیا لیلامي څو نه اخلي
څومره پیسې مې په دې کې باندې کړې دي
دې کوم دغه نامال کني یو لک روپۍ باندې دي
یو لک روپۍ
بله هم دغه نه کوونه چې موږ ته برابرېږي نو یو خپل پرده برابرونه
بیا دلته لمر ته چې تاسو ناستې دا کالی چې مو راوړي دي دا لمر نه خرابوي
دا لمر خو دلته لنګ سورې مو ته جوړ کړی دی لمر خرابوي
په ژمي کې بیا کاروبار کوي که په اوړي کې
ژمی لږ زره ښهي
ژمی کې بیا جاکټونه ډېر
راوړي او ژمی کې جاکټونه یې کورته یې جمپرونه یې راوړي
خو ځینې خلک وایي وایي شخصي کاروبار کوي په کې آرام یې
شخصي خو ښهي چې کار یې نو چې کار نه وي خو بیا شخصي په درد نه خوري
خیر اوسې په کار کې دې برکت
مننه ژوندی اوسې
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اول نیم ساعت خبری مجله دویم نیم ساعت خبری مجله له ساتار فروغ نه واوري.